السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سیمې نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې هم لرو، خو درس مخکې د دې سات خبرونه زم د همکار ګل ایاس نه اورو.
پاکستان کے دا کرونا وائرس مخنیوی لپارا نوی بندیزونا لسابان عملی کی گی. پر شمال ہندوستان کے دا سڑک غاڑ بمی چاودنے کے دری سرتیری روبل شوی، او دا ہند ٹاکرو کمیشن پر پنجو ریاستوں کی دا کرونا وائرس دا کیسونو زیاتوالی دا وجی انتخابات لپارا پر جلسو بندیز غزولے دی. دا خبرون تفصیل. په پاکستان کې د کرونا وایرس د وبا د سار او کنټرول ملي ادارې ان سی او سی په ملک کې د وایرس نوی اومیکرون بڑی زیاتیدونکو کیسونو مخنیوي لپاره لسبانه نوی بندیزونه عملي کوي. یادې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې په ملک کې د کرونا وایرس نوی بڑی کیسونو کې زیاتوالي صورتحال جاج اخیستلو لپاره غونډه وشوه. په غونډه کې د پروازونو او په ولسی ترانسپورت ځایونو کې د خوراک په خدماتو د بندیز لګولو فیصله شوه. دا بندیزونه به لسبانه یعنی د ګل روزنه عملي کوي. د دې ترڅنګ د تعلیم او د صحت صوبایي وزیرانو غونډه د جنوري پر 18 رابل شوې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په نوو لارښوونو خبري وکړي. بلخوا پرون د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه په مشرۍ کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره جوړی کاري ډلې غونډه وشوه. د اعلی وزیر د دفتر په ټویټر پاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې په صوبې کې د کورونا وایرس اومیکرون بڑی کیسونو کې زیاتوالي په تناظر کې احتیاطي لارښوونو عملي کولو لپاره به سختي کوي، خو ټولې تعلیمي ادارې به خلاصې وي. اخوا په پاکستان کې په تیرو څلور شو ساتونو کې د کرونا وایرس 4020 پیښې ثبت شوې دي. د کرونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې له نننیو شمیرو سره سم په پاکستان کې په 2020 کال کې د وبا له پیل راهیسې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1,340,000 اوختی دی، چې پکې 9,000 نه زیات کسان له دې ناروغۍ مړه شوي دي، خو 2,380,000 زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم دي. په تیرو څلور شو ساتونو کې د کرونا وایرس له وجې 9 کسان مړه شوي دي. د شمالي ګرسان په رزمک تحصیل دوسلی اسد خیلو کې پرون د سړک غاړې بمی چاودنه کې درې سرتیري ژوبل شوې دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط پرون مشال ته ویل چې په سیمه کې د بمونو شنډولو ډلې غزمه کوله چې د سړک غاړې ښخ شوی بم اخکار شوه. د پیخي روسو امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. تر دې مخکې د جنوري پر اتمه د شمالي وسان په دته خیلو کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوسټه ډزو کې یو سرتیری وژلی وو. په شمالي وسان کې په تیر 2020 کال کې یو سل و سلویخت بریدونه شوي ول چې زیاتره ذمواري تیری کې طالبان پاکستان منلې وو. دا پیښول لیډی ریډینګ روختون د 2020 کال په راپور کې ویل چې په تیر کال کې ترافیکي پیښو کې شاوخوا 15,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د روختون وایند محمد عاصم پرون مشال ویل چې دغه کسان د پیښور په بیلابیلو سیمو کې په ترافیکي پیښو کې ژوبل یا مړه شوي وو، چې زیات شمېر یې پکې د ځوانانو دی.
په کال 2021 کې تقریبا 15,000 د اکسیډنټ زخمیان او مړي چې کوم دی هغه لارښ سره وړل شوي دي. په دې کې الارمنګ خبره دا ده چې زیاتره پکې بایک والا یعنی موټر سایکل والا پیغو.
ملخوا د خبر پختونخوا د ټرافیک پولیسو وایي شهاب خان پر مشاله دی ویل چې 2020 کال کې ټرافیکي پیښو کې کمی راغلی دی او په دې لړ کې د پوهاوی کمپاین ته دوام ورکړي. د پاکستان حکومت پرون د پېټرولیم د مصنوعاتو بیې د لیټر په حساب 3 روپۍ لوړې کړې دي. د پاکستان سرکاري رادیو پرون د خزانه ډیویژن د اعلامیه په حواله خبر ورکړی چې د پېټرولو بیې 3 روپۍ یو پیسه پورته شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د های سپیډ ډیزلو او د خاورو تیلو د یو لیټر په حساب 3 روپۍ لوړه شوې او د لایټ ډیزلو د یو لیټر بیې 3 روپۍ 3 پیسو اضافه شوې ده. د خزانه ډیویژن اعلامیه سره سم د تیلو نوي قیمتونه به لننه عملي کیږي. دا په روانه جنوري میاشت کې دویم بار دی چې حکومت د تیلو بیې لوړې کړې دي. د دې مخکې د جنوري په لومړۍ نیټه حکومت د تیلو بیو کې د 10 روپو اضافه کړې وه. حکومت وایي په نړیواله منډۍ کې د خام تیلو په نرخ کې د اضافې له وجې د تیلو بیې لوړې کړې دي. او د هند ټاکنو کمیشن د هیواد په 15 ریاستونو کې د کورونا وایرس قضیو ډېرېدو له وجې په سیاسي جلسو بندیز غځولی دی. په هند کې د ټاکنو کمیشن له 300 کم خلکو په داخلي ځایونو کې د سیاسي هلو ځلو لپاره د راغونډېدو اجازه ورکړې. دا بندیزونه به د جنوري 2 پورې دوام لري. په د هند تر ټولو زیات نفوس لرونکي ریاست اتر پردیش کې په راتلونکي میاشت کې ریاستي انتخابات کیږي. بلخوا د چین په بیجنګ ښار کې د کرونا وایرس نوی بڼې اومیکرون لومړی کیس رپورټ شوی دی. د علاقې یو اونۍ مخکې ده چې په چین کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې پیلېږي. د هیلان ضلعي چارواکو ویلي چې د اخته کس د استوګنې ځای او د کار ځای تړل شوی او په زرګونو خلک یې معاینه کړي چې دوه ځایونو پورې تړلي دي. بیجنګ او د هیواد په نورو ښارونو د اولمپیک لوبو پیلېدو مخکې د کرونا وایرس پکې ټیسټونه زیات کړل شوي دي. دا د مشالو ډی خبرونه.
خبرونه د ګلای اسنه وریدل ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په پاکستان کې د کورونا وایرس د وبا د سار او کنټرول ادارې په هیواد کې د وایرس نوې بڑې اومیکرون کیسونو کې په زیاتوالي اندېښنا څرګنده کړې. په اسلام آباد کې ادارې پرون په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې د کورونا وایرس نوې بڑې مخنیوي لپاره نوې بندیزونه لګوي چې له سبا به عملي کیږي. د دې ترڅنګ د صحت او تعلیم صوبایي وزیرانو غونډه هم سبا رابللې ده چې په تعلیمي ادارو، هوټلونو، د ودونو په تالارونو، ولسی ځایونو او د ګاډو د تګ راتګ په حواله د نو احتیاطي لارښوونو په اړه فیصله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د څو ورځو راهیسې پرله پسې د کورونا وایرس په کیسونو کې اضافه روانه ده. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
په بیان کې ویل شوی د جنوري په 18 د NCOC یو بل غونډه رابلل شوی چې پکې به د تعلیم صوبایي وزیران او نور اعلی چارواکي ګډون کوي او په دغه غونډه کې به د تعلیمي ادارو، پولیسي ځایونو، د یوې صوبې نه بلې صوبې ته د ګاډو په تګ راتګ او په بازارونو او د ودونو په حالونو کې د احتیاطي لارښوونو او د بندیزونو په اړه به فیصله کیږي. د NCOC په دې فیصله چې په بسونو کې به په ډوډۍ بندیز وي، د پینډې نه کراچی ته د تلونکي یو بس ډرایور محمد ارشد مشال ریډیو ته وی:
مونږ په SOPs باندې عمل کوو، خلکو ماسکونه چولي په ګاډو کې، په بسونو کې، پاغي باندې عمل کیږي.
بل پلو په کراچی کې هم د کووډ 19 ناروغي د زیاتیدونکو پیښو وروسته د سین وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې د کرونا په اړه د ټاسک فورس په غونډه کې فیصله وکړې شو چې د سرکاري او نیجی هسپتالونو به سروې کوي چې دغلت د اسانی او جز واغستل شي او په سرکاري دفترونو او په اولسي ځایونو کې د احتیاطي لارښوونو عملي کولو لپاره د سختو اقداماتو فیصله وکړې شو. او ویلې شو کوم سرکاري افسر یا ملازم ماسک ونه کارو او په احتیاطي لارښوونو یې عمل ونه کړو نو جرمانه بپری لګول کیږي. د اسلام آباد د سرکاري اسپیټال پیمز د کورونا وارد پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی مشال ریډیو ته وی: په دې هیواد کې به په کووډ 19 ناروغي هله قابو موندل کیږي چې کله حکومت یو وار بیا سخت فیصله وکړي او په خلکو احتیاطي لارښوونې عملي کړي.
چې کم اومیکرون ویریانت دا ډیر په تیزی سره خوریږي چې ماسک کم از کم دا چې لازم شي، څوک چې په عوامي مقاماتو کې ماسک نه چي نو هغه جرمانه کول پکار دي. او د لاسونو د انزلو حواله سره چې کم بالکل بنیادی خبره وه، دا دوه چیم وشي نو د اومیکرون دا پیلاو به صحه ده پوری کم شي. او دریمه چې کومه اهمه خبره ده چې کوم خلک د ویکسین نه پاتې دي هغه ته چې دینو ویکسین وشي، په ویکسینیشن باندې فوکس کول پکار دي. او خلک چې دینو د ویکسین د پاره ذهني تور باندې تیارول پکار دي چې کوم خلکو ویکسین کړي نو هغه ته بیماری معمولی و او چې کوم ویکسین نو کړي نو هغه ډیر زیات بد بد راګیر کړي.
د ذکر د پاکستان کې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لومړی پیښه د تیر کال د دسمبر په 12 په کراچی کې سب شوی و چې یو زنانه په دې ناروغي اخته شوی و او بیا وروسته په 14 دسمبر د صحت کمی ادارې هم
د پیښور لیډی ریډینګ روغتون د کال 2020 په رپورټ کې ویلي چې تیر کال د اسپیټال بیړنۍ څانګې ته د ټرافیکي پیښو په تړاو شاوخوا 15 کسان وروړل شوي وو. د روغتون ویان محمد عاصم په خبره دا شمېره د 2020 کال په مقابله کې 1500 زیاته ده. خو په پیښور کې د ټرافیک پولیسو ویان شهاب خان بیا ویلي دي چې په 2020 کال کې د ټرافیکي پیښو کې په مرګ ژوبله کې 19% کمې راغلې دي. بلخوا د پاکستان د شماریاتو محکمې لارکامو سره سم په تیرو شپږو کلونو کې په هیواد کې د ټرافیکي مجموعي پیښو 80% په خیبر پختونخوا کې رامنځته شوې دي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ د اطلاعاتو څانګې په یو خپور شوي راپور کې ویلي چې په 2020 کال کې یې د 14,000 نه د زیاتو ټرافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کړې. د جنوري په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد روغتون د اطلاعاتو د څانګې مشر محمد عاصم وویل چې په دې 14,000 کې ډیری هغه پیښې وې چې د پیښور په بیرابیلو سیمو کې شوې وې چې پکې ګڼ شمېر تنکي هلکان په یوه پایا د موټر سایکلو کرتبو غبرګونو کول لامل د مرګونو حادثو ښکار شوی ول.
د الارچ ایمرجنسی ډپارټمنټ چې کوم دی هغه د شپې ټولو نغټ ایمرجنسی ډپارټمنټ دی. په کال 2021 کې تقریبا 10,000 د اکسیډنټ زخمیان او مړي چې کوم دی هغه الارچ ته وړل شوی دی. په دې کې الارمنګ خبره دا ده چې زیاتره پکې دا چې کوم دی بایک والا یعنی موټر سایکل والا پکې زیاتره پکې هغه او ینګ ایج والا لکه نوم پکې ډیر داسي و چې پکې زیات پکې مړم شو زیات پکې مازورم شو. نن سبا دا ون ویلینګ ډیر زیات کیږي په دې پیښور کې.
د محمد عاصم په خبره د 2021 کال د شمیره د 13 کال د ټرافیکي پیښو د شمیرونه 1500 زیاته ده. دا شمیره یوازې د لیډرینګ روختون په خپور شوي راپور کې پټاګه شوې ده. مشال لیډیو د پیښور د دوو نورو خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته اطلاعات د سانګې نه په 2021 کال کې د ټرافیکي پیښو د تفصیل غوښتنه وکړه خو د ژمنې باوجود هغوی دا تفصیل شریک نه کړو. د ټرافیکي پیښو په اړه د پاکستان د شماریاتو د محکمې لخوا د 2021 کال د دسمبر په 6 په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په هیواد کې 80% ټرافیکي پیښې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې کیږي. د راپور له مخه په تیرو شپږو کالو کې په هغه هیواد کې 18,322 پیښې رامنځته شوې چې 40% پکې مرګونی پیښې وې. په دغو کې په مجموعي توګه 43% په پنجاب او 20% په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې نیوز ورځپاڼې ته د پولیسو یو پخوانی افسر افضل شګری په خیبر پښتونخوا کې د زیاتو ټرافیکي پیښو په اړه ویلي چې په هغه صوبه کې سخت موسمي حالات او په غرنۍ سیمو کې د سړکونو پیچلی جوړښت د دې لوی سبب دی. د ټرافیکي پیښو په اړه یو نړیواله ویبپاڼه ګلوبل روډ سیفټي وایي چې په پاکستان کې د ټرافیکي قوانینو او محفوظه سړکونو د نظام ذمہوار د مواصلاتو وزارت دی خو دغه وزارت سره د محفوظه سړکونو په حواله کوم مشخص هدف نشته او هغه هیواد د نړیوال معیار د ټرافیکي قوانینو په عملي کولو کې هم پاتې دی. خو د خیبر پښتونخوا د ټرافیکو د پولیسو ویاند شهاب خان وایي چې په ولس کې د ټرافیکي قوانینو په اړه د اګاهۍ د متواترو کمپاینونو له امله په 2021 کال کې په ټرافیکي پیښو کې د کمښت رجحان راغلی دی.
2020 مقابله کې 2021 کې ایکسیډنٹ هم کم شوی دی روډ ایکسیډنٹ او په هغه کې چې کوم جانی نقصان شوی په هغه کې هم چې کوم دی 19% چې کوم دی د 2020 په مقابله کې 2021 کې کم راغلی دی. دا غیر لپاره ګوره زموږ ایجوکیشن ټیمونه چې کوم دی مختلفو سېکټرو کې چې کوم دی زموږ ایجوکیشن ټیمونه دی ای ایجوکیشن ورکې دی حواله سره کوم د ټریفیک قوانین دي چې په دې مطلب هر چا لپاره دي چې څنګه په نورو صوبو کې چې کوم دی لکه اوس په اسلام آباد ته چې لاړ شو دغه خلک یې ښه پوه شي هغه ځای لپاره کې پوهوي او دلته د پوهې باوجود هم چې کوم دی د دې مطلب دي دا ټرافیک رولز نه فالو کوي.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د شمیرو له مخه په تیرو شپږو کالو کې په سند صوبه کې 15,000 او په بلوچستان کې 2,500 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي خو په خیبر پښتونخوا کې دا شمېره دا چې آیا د ټرافیکي قوانینو د عملي کولو او محفوظه سړکونو د نظام په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت څه تګلاره لري او کنه، د دې پښتنې لپاره مو د ترانسپورت په برخه کې د اعلی وزیر محمود خان ځانګړي مشاور شاه محمد خان سره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 14 د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو خلاف اصلاحاتي قانوني مسوده منظوره کړه. چارواکي وایي د دې قانوني مسودې د منظورې وروسته به په دفترونو کې خلکو ته د جنسي زورونو په وړاندې تحفظ ترلاسه شي. بلخوا د بشري حقوقو کارکوونکو د حکومت دا اقدام ستایلی دی خو وایي چې باید حکومت قوانین په سمه توګه عملي کول یقیني کړي او په خلکو کې د قوانینو او جنسي زورونو په اړه پوهاوی هم راولي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان قومي اسمبلی د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو خلاف اصلاحاتي بل منظور کړ. د بشري حقوقو وزارت د جنوري په 14 په ټویټر لیکلی چې د وزارت د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو مخنیوي لپاره قانوني مسوده جوړه کړې و چې وروسته پکې سینټ ځینې اصلاحات کړي وو. وزارت زیاتوي چې د جنوري په 14 اسمبلی دا قانوني مسوده منظوره کړه چې مخه یې د کار په ځایونو کې د ښځو موجودګي زیاتول او د جنسي زورونو خلاف له قانونه تشه یا خلا لري کول دي. د بشري حقوقو وزارت دا هم وایي چې دا بل د کار په رسمي او غیر رسمي دواړو ځایونو کې خلکو ته د جنسي زورونو په وړاندې تحفظ ورکوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د حکومت دا اقدام ستایلی دی، خو وایي چې باید حکومت دا قانون په سمه توګه عملي هم کړي. د جرمني ډویچه ویله ورځپاڼې خبریالی اسمت جبین د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې اکثره د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو پیښې ثبتېږي، خو د جنسي زورونو خلاف د دې قانوني مسودې منصورې ربا تر ڈیرا ددا ڈبل پیخو مخنیوے یقینی شی.
میرے خیال میں اس بل کے پاس ہونے کے بعد ہراسکی کے واقعات میں بھی
زما پا خیال ددے قانونی مسودے منظوری دو رست بعد جنسی زوربنو پا پیخو کی کمی راشی، زکا چھو اس لدے قانون سر بسو کام د جنسی زوربنی رست نشی بچ کے دلے. پا پاکستان کی دے زینو تولنیزو مسلو لوج خزی دا ڈبل پیخ نے رپورٹ کبھی خود دا سی قوانینو جوڑے دو او بیا دے اصلاحات رست پا حقی کی دا بہتر رئی راوستو سره به دا د خزو لپاره قانوني او ټولنیز ځواک جوړ شي.
په پاکستان کې د کار په ځایونو کې لجنسي زورونو څخه د خزو د خوندیتوب لپاره د 2010 کال قانون موجود دی. په خیبر پختونخوا کې هم د 2006 کال په جنوري کې دا ډبل اصلاحاتي قانون منصور شوی دی. په دې صوبه کې د جنسي زورونو مخنیوي لپاره د جوړ شوي کمیټې غړي او خزو ته د واک ورکول لپاره له یوې غیر سرکاري ادارې ډیوي کارکونکي سبا وایي چې اکثره خلک د جنسي زورونو د ثبتولو په اړه پوره پوهاوی نه لري او زیاتره ښځې بیا د ټولنیزو بندیزونو له وجې په دې اړه خاموشه پاتې شي چې ورسره په پاکستان کې د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو پیښې وستر بلې زیاتېږي.
گورنمنٹ سیکٹر گورو پرائیویٹ سیکٹر گورو نہ چکل دے یو بوس اگر ڈیمانڈ تو پورا کول ہے نہ شین استاد سر آپشن دے چا غتا تو چ جاب پریک دا بل خو پاس کی ہو دا کمیونٹی لیول تر واسطے چ دی دا دے دے زیات اہم ضرورت تے جگہ چ زمونگا کم پی میل چ دی اگر نہ بھی خبر اس او چرتا ڈیر کم پی میل بئی چ اگر خپل وائس چ دے اگر ریس کی خبر ہو کی چ مطلب دا ولی کی گی دا دے سر ریزن دے نہ بیا خو اگر دا وے چ مطلب تا سو ولی روزے
د پاکستان حکومت د جنسی زورونو په ګډون د بیلابیلو پیښو مخنیوي لپاره محتسب ادارې هم جوړې کړې دي چې ورسره دا ډول شکایتونه درج کیږي. د خیبر پختونخوا د جنسی زورونو خلاف محتسب رخشنده ناز په تیر دسمبر میاشت کې په پیښور کې سرکاري او غیر سرکاري دواړو دفترونو ته ویلي وو چې د جنسی زورونو مخنیوي لپاره د کمیټو نه جوړولو په صورت کې به 1,00,000 روپۍ جرمانه کیږي. د بشری حقوقو مبارزان وایي چې په پاکستان کې د جنسی زورونو پیښې یوازې له ښځو سره نه بلکې سړو سره هم کیږي. د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن غړي آسم ملک مشال ریډیو ته وویل چې په وروستیو کې په پاکستان کې د کار په ځایونو کې د ښځو ترڅنګ له سړو سره هم د جنسی زورونو پیښې رپورټ شوې دي، خو د دوی د معلوماتو په اساس په دې کې د ښځو سره د جنسی زورونو پیښې زیاتې دي.
دارش لکه گنش پر تعداد کې موږ ګورو شي لکه داسې واقعات چې کی کنه سپیشلی د ایجوکیشن سیکټر کې چې سکول ټیچرز وي کنه نو اوس لکه دارش دی ار یوزینګ اٹ چې ان کیس داسې کی کنه نو مخ په وړاندې لکه تاسو سل فیصد ده خو نشي ویلې او دارش هغه وړو کې مالګي په حساب شي کم دی دوی اخی لګې دي.
د پاکستان د بشري حقوقو وزارت په دسمبر کې ویلي وو چې لدوی سره په تیرو سلورو کالونو کې په خصوص د جنسي تشدد او د کار په ځایونو کې د جنسی زورونو شپاړس زره 1,350 پیخې رپورټ شوې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته. په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ملي امنیت تګلارې لمخه د هیواد د ملي امنیت لپاره تر ټولو مهم اقتصادي امنیت دی. د پاکستان ملي امنیت تګلاره چې مخکې منظوري د وفاقي کابینې په غونډه کې ورکړل شوې وه د جمعې پر ورځ وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال ولس ته په ډاګه کړه. نوموړي وویل چې ملي امنیت یوازې د هر اړخیز پرمختګ او ودې له لارې ترلاسه کېدای شي. دا چې اقتصادي امنیت څه ته وایي او د پاکستان په موجوده معاشي حالاتو کې به حکومت تر کومه حده اقتصادي هدفونه ترلاسه کړي دا پښتنې مول کارپوهانو سره سیړلې دي. تفصیل د ملي حمیرزاده په ریپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت په ملي امنیت تګلاره کې یو مهم جز اقتصادي امنیت بلل شوی دی. له 2022 نه تر 2026 پورې د هیواد د ملي امنیت په 15 کلنه تګلاره کې ویل شوی چې د هیواد ملي امنیت لپاره تر ټولو اړین اقتصادی امنیت دی. د تګلارې له مخه په راتلونکو لسو کالو کې د هیواد امنیتي ضرورتونو تعین به په دې سره کیږي چې د هیواد اقتصادي صلاحیتونو نه ګټه پورته کړل شي او په عین حال کې د ملي یووالي، سیمه ییز سالمیت، داخلي امنیت او د ولسي خیر ښېګړې اهداف پوره کړل شي. د وفاقي کابینې لخوا منظور شوې دغه تګلاره د جنوري په 14مه وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په ولسي کچه را څرګنده کړه. د ملي امنیت تګلارې دستاویز څرګندولو په وخت وزیر اعظم عمران خان وویل چې د هیواد ملي امنیت له اقتصادي امنیت سره تړاو لري او د ملک ملي امنیت تګلاره به هر اړخیزه وده باوري کوي. وزیر اعظم عمران خان په دغه موقع وویل چې کله هم دوی نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف ته ورځي او د هغوی شرطونه مني نو د دوی امنیت اغېزمنېږي. همدې خبرې ته په اشاره په پېښور کې اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د یو هیواد اقتصادي امنیت له ملي امنیت سره جوخت تړون لري. نوموړي وویل د یو هیواد اقتصادي ازادي هله وي چې د اقتصاد له پلوه مستحکم وي، خو چې کله اقتصاد ښه نه وي او یو ملک نورو هیوادونو نړیوالو مالیاتي ادارو باندې انحصار زیات کوي نو معاشي ازادي هم تر اغېز لاندې راشي چې نیخ په نیغه په ملي امنیت اثر پرې باسي. نوموړي وویل
کله چې اکنامک فریډم کمیږي نو بے اکنامک سیکیورٹی نشي راتلی او دا غي بے اثر پر وزیبان په نیشنل سیکیورٹی باندې. په دې اوس وخت کې اقتصادي حالت ته کم چې حکومت ته یو غټ چیلنج دی ناغا منګای دا دغه انفلیشن بے ډېر جوخت تړون دی. دا ایم ایف دغه پیکیج سره چې کوم حکومت اغستلې او دا ایم ایف چې کوم شرطونه دي دا غي سره کوم پرس کړه ایم ایف چې دا ایم ایف پروګرام نه لري پاکستان نو دغه انفلیشن خو یو دومره سویر سچویشن دی نه جوړېدو داره چې حکومت د پختل طریقه سره کنټرول شو ځکه چې حکومت سره د اکنامک فریډم دی هغې خپل مالیاتي یا تجارتي یا ایکسچینج ریټ څومره پالیسي دي هغې به په خپله طریقه سره هغه هندل کولی او هغه به ډیزاین کولی.
پاکستان د ملي امنیت تګلارې منظوري د ډسمبر په 23مه د وفاقي کابینې په هغه غونډه کې ورکړې وه چې مشري یې وزیر اعظم عمران خان کوله. هغه وخت پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې لخوا د دې تګلارې منظوري تاریخي بریالیتوب دی. اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې هر حکومت د اقتصادي مشکلاتو ذمہوار پخوانی حکومتونه ګرځوي خو د پخوا راهیسې د ملک په معیشي تګلاره کې تسلسل نشته. نوموړي وویل په موجوده اقتصادي حالاتو کې نه ویني چې حکومت په د اقتصاد د ښه کولو هدفونه په نږدې موده کې پوره کړل شي ځکه چې موجوده اقتصادي شمیرې ښه والی نه څرګندوي.
ریوینیو په مسکې چې کوم موږ سره ډیفرنس دی هغه لحاظ سره هم د اکنامک سټیبلټی چې کوم دی اوور آل اچ یو کول چې کوم دی چې ګران دی لکه که تاسو ګورئ نو زموږ فیسکل ډیفیسټ طالبان 7-8% 9% پورې چې کوم دی نو روان دی. ریسنټلی وګورئ نو لکه سم چې زموږ د مینی بجټ راغی انفلیشن وایز چې کوم دی چې زموږ انفارچونیټلی سچویشن چې کوم دی نو سټیبلایزیشن تر تن دی روانم. دغه شان چې تاسو د ډیټ اوور آل صورتحال ته وګورئ نو اوور آل اکنامکس چې کوم دی یا د اکنامک سټیبلټی یا سسټینیبلټی چې کوم دی I don't think we can achieve it like especially in next 2 years.
خو بیا د واکمن طریق انصاف ګوند په مشرۍ حکومت هوډ څرګند کړي چې د ملي امنیت تګلارې د هیواد اقتصادي صورتحال په ښه کولو کې رول ولوبوي. د کارپوهانو په خبره د هیواد اقتصادي استحکام حل راتلی شي چې په معاشي ډانچه کې موجوده مسلې حل کړل شي. د دوی په خبره د هیواد مالی او تجارتي خسارې د کمولو، د آمدن سیوا کولو، د اخراجاتو د کمولو لپاره ورته د بیا کتنې پر درآمداتو باندې انحصار کمولو او د برآمداتو د زیاتو ولو سره د اقتصادي ازادي او د معاشي اسودګي اهداف ترلاسه کې دي شي. د ملي امنیت تګلارې په دستاویز کې ویل شوی چې د ملي امنیت کمیټې او د ملي امنیت سلاکار سره په ګډه په کار کولو سره به د هیواد ملي امنیت څنګه یا ان اس ټي هر کال دغه پالیسۍ تبیا کتنه کوي او وړاندیزونه باور کوي. دغه پالیسۍ عملی کول به د ملي امنیت څنګه په غاړه وي.
په تورخم دروازه د پېښور روغتونونو ته تلونکي افغان ناروغان شکایت کوي چې د امبولانسونو ډرایوران له حد زیاتې کرایانې اخلي. د ځینو افغان ناروغانو کورنیو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی لپاره تر اوسه د کرایانو سرکاري نرخ نه دی ټاکلی. د لنډي کوتل تحصیل میونسپل افسر بیا ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس به اوس ټولې ترانسپورټ اډې تنظیموي او هر اډه کې به د کرایې نرخ ټاکي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
یو افغان ناروغ نقیب الله د مزار شریف نه په تورخم دروازه د پیښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ په نوم روغتون ته د خپل علاج لپاره راغلی او مشال ریډیو ته وایي
زمانه یو امبولانس تورخم نه 15 کیلومتر لار دی 10000 روپۍ کرایه والی او کرایه هم والی هغه بل یو تکلیف نور دی یو مریض یو هفته کې تورخه 15 کیلومتر نه دی ځای پورې یو هفته نه راتلی نشي کرایه هم زیاته دی او هلته هم ډیر تکلیف دی ارزان شی دا آسانتیا شی
یو بل افغان وګړی روح الله چې پیښور کې دې روغتون ته د خپلوانو د مرستې لپاره راغلی وای افغان ناروغان د زیاتو کرایانو وس نه لري
ډېر هغې دلته غریبي هم ده غربت دی څه نشته دی بېروزګاري ده او غریبانان چې مشکلې مریضې دي خو راځي نو دې ته وایي دا افغانان دي بس فقط یې نه دی چې څه رقم یو بس سټ کې وواله ما کارنګی والي دسې ګزاره ورسره نه کوي
د تورخم او پیښور ترمنځ افغان ناروغان وړونکی یو امبولانس ډرایور عثمان خان وای چې د ګاډي د ساتنې خرچه زیاته ده او پټرول هم ګران شوی نو ځکه دوی هم خپل کرایه زیاته کړي
هر شي زور به بیا باندې ری هچې پټرول ته وګوره مخکې مثال مونږ په 500 روپیا باندې ټنکی پول کوله مثال خبره کوو کنه نو اوس په 3.5 روپیا باندې پول کیږي تقریبا 6-7000 روپیا اخلو چې دا هغه ځنه مونږ روان شو نو مونږ یې لپس نوټل کو دا مجبورې ده وجه چې مونږ د بکه سپاتې کیږي نه یو هو زیاده سینې لري چې 3000 روپیا خو ام خپل خرچه کوي دا خام خاړ ډرایور هم به باندې ری مالک هویم پته مری کنه ان چې 27,00,000 روپیا هم باندې کړی دي
د لنډ کوتل تحصیل میونسپل افسر شاباس خان مشال ریډیو ته په یو را لګل پیغام کی ویلی چې مونږ د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس ځای اډو تورخم ډکی سورلو گاډو لپاره کرایا نرخونه مکرر کړي خو په تورخم کې امبولانسونو شخصي سرویسونه دي او دوی لپاره کومه نرخنامه لا نه ده مکرر شوی په دې بعد خیبر ډیپټی کمشنر سره خبرې وکړي او وخت سره به د هر څه ریګولیټ یا تنظیم کړي او بیا به ورسره د کرایانو نرخونه کنټرول شي یو اندازې مطابق دا محل په تورخم باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورځې څه باندې 3000 کسان تګ راتګ کوي او په خوا به دغه شمېره د 10000 نه هم پورته وه په تورخم کې د امیګریشن عملی یو چارواکي خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې هلته د ورځې ایوازې 30 تنه ناروغان د بغیر پاسپورټه راپرېږدي او یو تن هم ورسره راتلی شي خو دې نه علاوه به هر تن په پاسپورټ او ویزه باندې پاکستان ته راداخلیږي نو دې سره هلته بیروبار جوړ شي او د کسانو د اسنادو په کتو باندې وخت لګي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې نیستې 300 بې ځایه شوو کورنو باندې د ژمي توکو مرستې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لوري وشل شوې دي. دا د چین له افغانستان سره مرسته ده. د ژمنې او توکو مرسته غوښتونکي خوشاله دي خو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو مرستې هم ورسره وشي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لوري د جنوري په 15 نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست په انګړ کې په نږدې 300 بې ځایه شوو کورنیو ژمني توکي وویشل شول. په دې ژمنیو توکو کې کمپلې او ګرم کوټونه شامل ول چې د چین هیواد له افغانستان سره مرسته کړي وو. د مرستو د ویش پر مهال د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس اکرام الدین مبتون خبریالانو ته وویل
دا مرسته چې دا د چین هیواد د خوانه موږ د افغان ولس سره شوی دي. د ننګرهار د کډوالو مهاجرینو د ریاست له خوانه اوس دا مرسته توزیع شوې تقریبا تر 300 کورنیو ته مستحق کورنیو ته دا کمبل او جمپر ورکړل شو.
یو تن مرسته اخیستونکي په طالب چارواکو غږ وکړ چې د بشري مرستو د ترلاسه کولو په موخه دي نړیوالو سره تعامل وکړي.
صلاح الدین سردازه د افغانستان د بشری ناورین سره مخ دی. د افغانستان په اسلامي په مشرتابه او ټول مسؤلینو مغاګ دادی چې په دې برخه کې نړیوالو سره تعامل وکړي او له هغوی سره په دې برخه کې کار وکړي چې څنګه کولای شي د نړیوالو لخوا د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره هغه بشری مرستې چې په دغه سخت ژمي کې چې د افغانستان خلک له سخت ناورین سره مخامخ دي له هغوی سره همکاري وکړي.
یو بل تن چې د کمپلو او ګرم کوټ مرستې ترلاسه کړې وه خوشاله و خو له یاد ریاست څخه د خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوله.
نوم می عبدالرحمن در لغمان ولایت فی الحال په مقام خان کې اوسېږم ګیر مېوبې ما او بس دغه مرسته مونږ د پاره زمې د پاره وکړو خاص بسره نه کې بیا زما رضوان ته ګرم کوم خوراکي مواد تر ډیر اړتیاله رو مونږ افغانستان ټول یو وځلی باندې والا کار نسته روزګار نسته او بشري مرسته ته ډیر ضرورت لري فی الحال
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس اکرام الدین مبتون وویل دوی پر ژمنیو توکو سربیره خوراکي توکي په جلال آباد ښار سربیره پر یو شمېر ولسوالیو کې ویشلي او دا لړۍ به دوام ولري.
مؤسسات قانع کړی مو دي چې دغه د ننګرهار ولایت لرې پرتو سیمو ته لاړ شي، سروېګانې شوي دي، توضیحات شوي دي، خوراکي مواد، غیر خوراکي توکي او نقد مرستې ورسره شوي دي او دا لړۍ به جاري وي.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې اکثر خلک د جمهوري نظام پر مهال د جنګونو له امله بې ځایه شوي کډوال هم د زرګونو په شمېر کې دي چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې سروې روانه کړې ده چې په بې ځایه شوو کډوالو به پر ژمنیو توکو سربیره خوراکي توکي هم وویشي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي د ګلیاس نولند خبرونه وورو.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د وبا د سار او کنټرول ملي ادارې په ملک کې د وایرس نوي اومیکرون بڼې د زیاتېدونکو کیسونو مخنیوي لپاره له سبا نه نوي بندیزونه عملي کوي. یادې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې په ملک کې د کورونا وایرس نوي بڼې کیسونو کې زیاتوالي سره د حال جاج اخیستلو لپاره غونډه او په غونډه کې د پروازونو او په ولسي ترانسپورټ ځایونو کې د خوراک په خدماتو د بندیز لګولو فیصله شوې. دا بندیزونه به له سبا یعنې د بل ورځې نه عملي کیږي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 3000 ویشت پیښې ثبت شوې دي. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویب پاڼې له نننیو شمېرو سره سم په هیواد کې په 2000 کال کې د وبا له پیل راهیسې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر له 1,340,000 واوښتی چې پکې 9,000 نه زیات کسان له دې ناروغۍ مړه شوي خو 2,63,000 کسان ترې بېرته رغېدلي هم دي. د شمال ګلستان په رزمک تحصیل دوسري اسد خېلو کې پرون د سړک غاړې بمې چاودنې کې 3 سرتېري وروبه شوي. دا خبره په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم خطلو په شرط مشال لړۍ ته کړې د بریج باوري چانه ته منلې. د پېښور لیډي ریډینګ روغتون د 2021 کال په راپور کې ویلي چې په تېر کال کې په ټرافیکي پېښو کې شاوخوا 10,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره د روغتون وایان محمد حسین پر مشال لړۍ ته کړې او زیاته کړه چې دغه کسان د پېښور په بېلابېلو سیمو په ټرافیکي پېښو کې ژوبل یا مړه شوي وو چې زیات شمېر یې پکې ځوانان وو. د پاکستان حکومت پرون د پېټرولیم د مصنوعاتو بیه د لیټر په حساب 3 روپۍ لوړې کړې دي. دا خبره د پاکستان د سرکاري راډیو پرون د خزاني ډیویژن د اعلامیې په حواله کړې ده. د سره د پېټرولو بیه 3 روپۍ یو پیسې پورته شوې ده. او د هند ټاکنو کمیشن د هیواد په 15 ریاستونو کې د کورونا وایرس په زیړې ریډو له وجې په سیاسي جلسو بندیز غځولې دي. بلخوا په د چین په ویجن ښار کې د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون لومړی کیس راپور شوی. دا له یوې اونۍ مخکې ده چې په چین کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې پیلېږي.
لند خبرونه د ګلیاس نوورې د لوریدونکو وخت شوه د اوستونیز خبرونه تان دی هلي د خبرونه زم همکارې فرخنده اسد جوړ کړی دا راسه چې ورته وښو شو
تان دی هلي.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
په تان دی هلي پروګرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. اوریدونکو د نن په پروګرام کې د ثوابې زلې د خزو ته مخصوص پرولي چې چیل هم ورته وایي معلومات درکو. را سره اوسئ. د خیبر پختونخوا په ثوابې ضلع کې خزه یو مخصوص پړونی استعمالوي چې چیل ورته وایي. دا پړونی خپل یو تاریخ لري. خزه او جنکۍ له مودو راهیسې استعمالوي. د ثوابې د ډاګۍ کلینا زیب یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې د دوی په سیمو کې دا پړونی خزه ډېر په مینه او قدر استعمالوي.
ما ته وی بچی پړونی زمونږ د ثواب وال په سره ته کې دا زمونږ پہچان دی زمونږ صاحب
او زه بیبی د دې پړونې د تاریخ په اړه باندې تاسو ته څومره معلومات
ما ته دا معلومات چې دا په خا لکه جنگونو چې دا چا چا تر منځ د پښتنو سره خو چې چا و سره دا زما ته هیڅ نه دا رور ماته کی تکړه ودی یا کتی تبې انا وی هغه دې دې شهیدان کو نو وی د دې خوین دې یادړي وی دې هغه صادرونه د خارک رپا مور باندې نو دا هغه دې وینو ټکی په دې دا باندې جوړ شو هغه صادرونه باندې نو بیا هغه خوین دې د عدالت تدوین او دا صادرونه به پر کړو نو بیا رور دلته دا پړو نه بس عام شو دلته کوم دغه سیدا کوم خلک دلته سیدا هغه وګړي دکانونو تر ورو اته هغه پینځه ټکی دې یو وخت کې نه تا نور واره دې دا پینځه ټکی دا هغه دا وینو دا
مشرانو سره سره آیا جنکی هم دا استعمالی چی سکولونو ته ځي یا کالجونو یا یونیورسٹو ته ځي نو هغه جنکی استعمالوي
استعمالی ادا مدرسو والے جنا کہ کمی اوی غا بورکی تو پے والے استعمالی اغا بورکی پکم دی زمون کلی کی
ہا ہا او
دا کرو نہ ہڈی زیات تے
رابیا چھ سوابے تو واد شبی دا وای چھ کلی واد وشو نو ٹولو خزو او جنکو بد چیل استعمال کونو زکہ دی ہم د سوابے دا مخصوص پڑھنے خپل کو لہ غی راہی سی استعمال وی
او جی بالکل استعمال او مچ دل تیم نو لکہ ما بمخ کی گاون استعمال او کنے بیا چھ دل ترالم نو لکہ ما تب خپل ہم خنے لگی د ٹولو پڑھنے اچولے او زما ب گاون نو پک لکہ یو پرومینن گون تب پک زخکاری دما نو بیا ما لکہ ری مناسبت سره بیا ما خپل ما
او ستاسو په شمول باندې کمی جنکی چې دي کنه یونیورسٹو ته یا کارونه کوي یا اسی هاوس وایف تی خو لکه ینګ جنکی چې کمی دی هغه استعمالی تا
بالکل ټول استعمالی دلته
او ته چی پلار کرزین او خود درته بیا سوئی نه
نه بس چین شو کنه لکه بالکل مختلف شنو ای بده پینه منی
زیاتر جن کی کوم قسم والا خوخی لکه دی که مختلف قسمونه دی
او دی کی دا یو لکه دی کی یو سرګولی وته وی او یو چې دین غلط تور غونته وی کنه دا غی لک دارک وی نو بس ډیپند کی څوک څنګه چې سکه ډاٹس وی هر قسمه پکې لکه خپل او دی خپل علاقې نسبت سره غی مختلف مختلف اچي لکه دلته زمون چې دینه دا دی کې داګه او یا حسین او دا خوش علاقې چې دینه دی کې دا سرګولې استعمالیږي
مونږ به په دې خبرونه کې د ثوابي د چیل پړونی تاریخ ته هم ورسو
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو موږ په سوابۍ ضلع کې د ښځو په مخصوص ټاکی ټاکی پړونی چې چیل هم ورته وایي پر هغې خبرې کوو. له زیب یوسفزی سره خبرو ته یو ځل بیا راځو. له هغې نه مو پوښتلي چې د دې پړونی قیمت څومره دی او آیا دا په ټوله سوابۍ کې ښځې استعمالوي که څنګه؟
دا ډېر میلاویږي، لکه مارکیټ کې ډېر زیات دي زمونږ کلي کې او لکه سوابۍ کې دي خپلو شاکلو کې ډېر زیات دي. خو مخکې دا وه چې په درې سوه باندې به ښه ښکلی پړونی کېده که نه، او اوس چې دی نو ښه ښکلی پړونی چې اخلي لکه ځلې ای داسې وي چې دې ووینځې نه ګل به تلر شي، هغه ښځې نه خوښوي. نو چې ښکلی پړونی استایلی نو چې لکه دا نرخونه څنګه ګران شوي دي نو ورسره ورسره زمونږ دا پړونی هم ګران شوي دي. نو اوس لکه آټ سو روپۍ قیمت یې دومره ډېر هم نه دی، آټ سو روپۍ قیمت یې دی.
خو سوابۍ کې که موږ وګورو نو په کوم کومو علاقو کې د دې پړونی استعمال لکه اوس هم دی؟
دا په ټوله سوابۍ کې او تر لرې لرې خوش علاقو کې، تر مردان ته خو ډېر زیات نه دی، خو لکه بیا هم شپه خو ډېر زیات نه دی. او دې خوا دې سوابۍ لرې ته زمونږ طرف ته امبار ته روکي لا اور ته دې ته ډېر زیات دی، دې خوا دا پړونه ډېر عام دی.
او دا صرف
یو هم نه ده تللی او ماتش دا پړو
صحیح او دا یو قسم خو ما لیدلې که نه کم زیات چې ما لیدلې دا سره ټاکې دي چې پې نو داسې هم شته چې لکه تور ټاکو والا یا داسې شته که نه
بس صرف داسرو ٹاک والا
دے
اکثریت خاص دیتا ویم خاص چیل وی کنه تاسو پخپل جبه کی وطا
چیل وطا وی
اوری دون کو زیب یوسف زی پر چیل باندی یو نظم هم لیکلی دی نو رازی چی وای برو
ما ولی نم ده غزن ور کرده او نم ده داگیوال پرونه پختانه تا پسر دیزت پرونه ده داگیوال دیر ده داگیوال ده محبت پرونه زده سیرونو تا سلام که اوما سر تا دخور چکری وچت پرونه د وینو رنگ د شهیدانو پکې د ټکی ټکی د عظمت پړونه ورته ارسو پدرانسترګه ګوري خیسته خیسته د محبت پړونه نری سادر مزه نه راکوي د پښتنو د شان شوکت پړونه اخیری شعر دی جی والله چې زه به په مرګ هم نه پریږدي ورله راخور کړی نن په کټ پړونه
د سوابی دا پړونی خپل تاریخ لري. د سوابی په مختلفو سیمو کې د دې رنگونه او پردې ټاکی هم بدل را بدل شوی دي. په دې اړه به هم تاسو ته معلومات درکو. مونږ د چیل پړونی تاریخ د خیبر پختونخوا د سوابی ضلع لیکوال او تاریخ پوه نور الامین یوسفزی نه پوښتلی. نوموړی وایي
یو خود تاریخی حقیقتونه ای او سندی حقیقتونه ای چې ریفرنس موجود وي، یو چې چرته کې موږ څخه تاریخی حقیقتونه یا ریفرنسز موجود نه وي، بلکې د دنیا تاریخ چې پشا بوتلی شي نو اکثر په شفاهي روایتونو باندې بیا روان وي. نو په دغه وخت کې زما نیا ماته کیسه کوله، زما د پلار چې دا د نن نه تقریبا 1.5 کاله مخکې هغې ماته کیسه کوله. دغه وخت کې به هغه داسې د 50 کالو وه. نو ماته وی چې ماته خپلې نیا دا خبره کوله چې په د سکانو زمانہ وا، یعنی د رنجیت سنگھ زمانہ وا، کله چې سید سیف دی دل تراغلو کنه دا غ زمانی نه لګه مخ. نو دا سکھ شاہی چې جوړ په پنجاب باندې او په پختونخوا باندې د رنجیت سنگھ حکمرانی وا، نو وای چې سکانو به زمون په کلو باندې حمله کولی او د زمون کورونه به لوټل. نو وای چې ما تخپل نیا دا خبره کوله چې زمون په کلی باندې او په دی خواو شاکلو باندې سکانو حمله کړی وا، یرغلی کړو، زمون خلکو سره چې دینو مقابله کوله. نو ظاهره خبره ده چې هغه وخت کې پښتنو سره خو نو باقاعده لښکر دلته او نه چې دنه داسې وسله وه. نو ځینې خلکو چې دی زمیندار وې، مونږ ورته درې غاښی واو او سانګه یې ورته هم وو چې په هغې باندې به مونږ زمیندارو به چې کله غوبل کوه نو د غنم دانې او بوس پې په یو بل نه بیلول بره بې الوزول. نو په هغه درې غاښو باندې چې په دې سکانو حملې وکړې، نو دوی چې کله په شا تښتېدل نو یو کس پکې آواز وکړ، سکان خو داسې لږ مست هم وي چې سور کله کافر دی غزار یو کې لګی درې، یعنی شاه منصور یادو. نو په دغه دغه وخت کې چې کوم دی زما نیاوي چې کله هغې لاړل، نو زمونږ مړي او زخمیان چې کوم پاتې شو، نو وایي چې هغه زخمیان او هغه مړي چې دی، نو هغه وخت کې خو په برچو باندې او په چړو او په چاکوانو په دې جنګونه وو. نو هغه ځای په ځای زخمي وو. نو د کوم چې د کلو یا د کلي زنانه وي، جینکۍ وي، لکه مثلا د چا چنغله وه، د چا ارتینه وه، یعنی وایي په ښځې وه، د چا مور وه، نو هغې پله سپین څادرونه واچول لاشونو باندې. نو هغه سپین څادرونه چې دی هغه ځای په ځای چې کوم کوم ځای زخمونه لګېدلي نو هغه سره شو. نو وایي چې بیا دغه چنغلې چې وي، یا چنغلې یا محبوبې، نو هغې چې دی عقیدتن هغه چې څادرې چې دی نو د نکاب په توګه باندې، یعنی د څادر په توګه باندې یا د پړونی په توګه باندې استعمالول شروع کړل.
او نورالامین صاحب دی ته دا چیل نوم بیا څنګه ورکړل شو؟
او چونکې دا په جنگ کې شوي وو، نو لکه خلک پکې له چیل شوي وو، یعنی زخمي شوي وو.
نو د چیل نه دا چیل شو او بل دا چی نو دا چیل چې وو نو دی دی د چیل نوم ورک د پړونی په ځای او دا چې دی نو ډیره موده خو دغه شان وا چې خزو به په لاسو باندې په لبیا سره په سپین څادر باندې به په لاسو باندې په دغه باندې په ستنو باندې هغه تاسو چې زنانه چې کوم څنګه تختل کوي او ګلونه کوي ګل منجرې کې نو داسې بیا پیلا سره ټاکي بیا بیا کول ورور ورور په مزه مزه بیا دوبیانو چې دی نو دا چیلونه جوړول شروع کړل دی له خاص مور جوړ کړ زما خپل اندازه دا چې دا مور کېدی چې د اجرک یعنی د منجدوړو نه راغلی وي بیا وروستو او یا دام کېدی چې دلته کې خپله د ګندارا د یو روایت دلته مخکې نه موجودو نه کېدی چې دلته خلکو خپله جوړ کړی وي خو بهرحال بیا باقاعده پروفیشنل پیدا شي ته مونږ دوبیانو شو په مختلفو کلو کې د ثوابې د دې چیلونو جوړونکي دي لکه په پنجپیر کې دي په کړي کې دي په مرغوس کې دي نو داسې رو رو باقاعده دی بیا پېښور چیلونو جوړونکي پیدا شو او هغه چې دنو بیا دا جوړول شروع کړل نو چې کوم شفاهي روایت دی نو هغه خو دغه دی
او سر د چیل باره کې ځینې نور روایتونه هم شته کنه په تاریخي لحاظ سره د دې ځینې نور ریفرنسز هم شته
ځینې خلک دا وایي چې دا د باکو خان د باکو خان په دور کې باکو خان چې کله په مندونو کې په ثوابای کې پناه اغستې وه او دغه سره یې جګړه کوله مغولو سره د اکبر پوځونو سره نو وایي چې دغه وخت کې دا خوشي وه خو زما خیال دی چې د مغولو د جنګ یادګار دا ځکه نه دی ځکه چېرې دا د مغولو د جنګونو یادګار وی نو بیا به په بونیر کې هم دا قسمه چیلونه وو ځکه چې د مغولو سره زیات جنګونه په بونیر کې شوي دي که نه نو دا ما ته هم دغه د سکشاهي د دور یادګار ښکاري
او سر اوس که مونږ اوس موجوده دغه تو ګرونو اوس هم دا در لکه پټوله ثوابه کې کنه په خاص زینو کې بیا زیات استعمال دي
دا صدر اوس هم پټوله ثوابه کې ستې خوښ دي چې دې کې لږ جدت پیدا شوه دي لکه مثلا پنځپیر کې دا شین نه دا شان په زیاده کې چې دنو دا سور دي په مرغوس کې او دا سپین چې دنو دا اوس زیات تر په دې نوي کلی کې او په رزړو کې چې دا کم شیخ جانا نوي کلی شوا دا دي نو دې کې وکړه دا سپین چیل ټول خزنانم د کپ سره او دلته مونږ سره ځنی زنانه چې دنو حق زوړ هغه چیل په سره یې کوم چې مخکې نو او ځنی چې دنو اوس پکې نوی شکل کې شنه او سره راوتی دي او خصوصا دا چې کوم د اپر میډل کلاس مېرمنې دي نو هغه زیات تر اوسه هغه چیرونه په سره خو په سره یې ټول اوسم
ها او دا څه دی وجونو کې
چې کوم نوی تعلیم یافته جینه کوي دي نوی تعلیم یافته جینه کوي مثلا لیکچرران دي پروفیسوران دي استادان دي کنه نو هغه چې کوم دي نو هغه البته اغای کی اکثریت نوی کلی کې کوي نوی کلی کې مالی دلی دي چې پروفیسورانه ایڈمنسٹریسی ډاکټرانه یو مچې خو په عام ثوابای کې چې کوم دنو اغای بیا چې کوم په خارونو کې پاتې شي چې نه کوي دی نو اغای اوس پین صادرونه اچي
ها او سر د دې سو اکونومیک یا اقتصادي لحاظ سره خلکو ته سګټ په اغې کوم وګور کنه چې یو مقامی سندان
دا بالکل ظاهر خبره ده چې دوبیانو چیرونه جوړی او اوس هم جوړی په پنځپیر کې خو هغه روایت اوس هغه شان نه دی پاتې او اصل ته کې څړو صادرې جوړیږي او د خزونه خو په ټانکوای کې او په مرغوس کې په دې کې باقاعده جوړی او دا یو چیل چې دی نو دی وخت کې کم از کم په درې نیم زر روپۍ باندې چیل کیږي نو ظاهر خبره ده چې څوک جوړی نو هغه ته خو هغه ته هم پیدا ده په یو چیل کې خو صرف دغه جوړونکي نه انوالو کنه مطلب دا ده کپڑا پکې هم ده او د رنگ خلق پکې هم دی مطلب دا چې درې څلور قسمه لکه تقسیم کار په اصول باندې یا د ویش په اصول باندې پکې درې څلور کسبګرو یا هنرمندو ته پکې پیدا رسي
او سر دا سیدا د ودونو د رواجونو چې دي کنه په دې کې د دې صادر څومره استعمال دی یا غم خادو ته کوم غو
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول مېرمنو راټینګ کړل دي زمونږ چې په کلو کې چې کوم دی د لری لری پورې رښتې غم خاده چې دی نو مېرمنې کوي او څومره مېرمنې چې هم غم خاده کوي نو هم په کلي کې کپره سره تعلیم یافته هم وي نو په کلو کې هغه جینکۍ او هغه زنانه چې دي لکه تر دې چې ما داسې هم لیدلي چې ډیسټریکټ ایجوکیشن آفیسر وه زمونږ د علاقې اما هغه لیدلی وه چې زمونږ کور ته راغلې وه لاس نیویل نو هغې هم دکه چیل په سر کړو نو دا دی که نه چې څومره غم خاده کېږي نو هغه هم دکه زنانه هم دکه چیلونه په سره وي او دا چې دی نو دا یو قسم د عزت علامت ګڼلی شي یعنی دا چې کومه ښځه په ټولنه کې په زمونږ په معاشره کې ډیګنیفایډ یا باوقاره ښځه هغه ګڼلی شي چې هغې دا چیل اچولی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه اوریدون کو داو دندن وزی تاندی ہلی پروگرام چتا سو پکی د خیبر پختونخوا په سوابی ضلع کې د خزو ته مخصوص پړونی چې چیل هم ورتوای پر هغه معلومات واورید. اوس ز فرخند اسد لتا سو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
اوریدن کو مشال ریڈیو تاثور وقت شو دے استونی سے خبرونے قانونی لارے دا خبرون ازم همکار بریوال کاکڑ جوڑا کڑی دارا سے چورتا غکشو.
دا مشال ریڈیو اوریدن کو سلامونا او ستڑی مسے تاسو دا قانونی لارے پا نام دا مشال ریڈیو نیز خبرون آورے ز بریوال کاکڑ مو دا کوربا پیس حرکلے کوم. تاسو به په تیر خبرونه کې په پاکستان کې د عدالتونو او د هغوی پر دایره اختیار له قانون پوهانو سره خبرې اوریدلې وې. هغه خبرونه کې مو د ضلعو پر سطح د موجودو عدالتونو د هغوی د کار او واک پر دایره خبرې کړې وې. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د صوبو پر سطح د موجودو عدالتونو د هغوی پر واک او څانګو خبرې کوو. په دې اړه هم له قانون پوهانو پوښتنې کوو چې په دې عدالتونو کې د مقدمو درجولو طریقه او حدود څه دي. د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو اړوندو پوښتنو ځوابونه هم لټوو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. په پاکستان کې هر صبح یو های کورټ لري او د هغه ترڅنګ په پلازمینه اسلام آباد کې هم ځان له های کورټ موجود دی. د های کورټ مشري چیف جسټس کوي او له هغه سره یو شمېر نور ټیټ رتبه ججان هم کار کوي. د دې ججانو شمیر د ټول صوبو او مرکز په های کورټ کې یو رنگ نه دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د ورکړل سویو معلوماتو لمخې تر ټولو ډیر ججان د لاهور په های کورټ کې دي چې شمیر یې شپېته دی. د سندھ های کورټ 24، د پېښور های کورټ 40، د بلوچستان های کورټ 11 او د اسلام آباد های کورټ 9 ججان لري. اوس پښتنه دا ده چې های کورټ ته مقدمه څنګه ځي او د دې عدالت د واک دایره څه ده. ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي
های کورٹ خو یو اوریجنل جوریسڈکشن دا دی چې پاغي کې ډارکم خلق دا کولای شي، خو اکثر اپیلونه راځي. لکه مثال د قتل سزا وشو یا بری شو د لاند سیشن عدالت نه، نو د هغه کانفرم کول یا بیرته واپس مقدمه د سره ٹرائل کورٹ ته لیگل، دا په اپیل کې دا اختیار چې دی دا د های کورٹ سره دی.
نوموړي وویل های کورټ چې کومه پریکړه وکړي یا په یو پریکړه کې د قانون وضاحت وکړي، نو بیا د ضلعو پر سطح موجود عدالتونه له دې سرغړونه نه شي کولای.
های کورټ چې کوم قانون جوړ شي چې کوم پریسیډنٹ ورته وایي، نو هغه بیا په لاندې چې کوم ماته ته دلیا د چموږ ډیسټریکټ جوډیشي ورته وایو، بیا په هغه باندې هغه بایندینګ د هغه به هغه نه سرغړونه نه شي کولای چې په کوم قانوني نقطه وي چې ډېر واضح نه وي په قانون کې. البته په خپل تفسیر سره های کورټ چې کومه واضح کی دغه د دوی په اپیلیټ جورسډیکشن دی.
ایډوکیټ هدایت وزیر وویل دا هم د های کورټ د واک په دایره کې راځي چې له بشري حقوقو سره تړلې داسې مقدمې واوري چې په ټیټو عدالتونو کې فیصله شوې وي.
انسانی حقوق چې کوم اختیار سمات ہے ور سره چې هغه د آئین د آرټیکل 199 لاندې، نو اکثر د های کورټ سره یا خود دیوانی او فوجداری چې څومره اپیلونه راځي، نو د های کورټ سره د سماعت اختیار دی. او دې سره سره د انساني حقوق چې کوم اوریجنل ریټ جورسډیکشن چې دی یا ریټ چې کوم د اختیار سماعت دی، دا هم د های کورټ سره شته.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي له های کورټ سره دا واک هم شته چې نه یوازې په ټیټو عدالتونو کې سوي مقدمې له سره واوري، بلکې د هغو عدالتونو له ججانو څخه د سویو پریکړو په اړه وضاحت هم وغواړي.
د های کورټ بنیادی کاردار ته د آئین آرټیکل 199
پدې کې دا وایي د های کورټ کنه چې دای به ریټ اخلي کنه، لکه فرض کا یو مچا سره یو سرکاري کاستې کنه، یو سره یو محکمه د سرکار کنه، هغه د قانون په دایره کې کار نه کوي، نو بل کس راځي های کورټ ته ډایرکټ لې شي، های کورټ به فورا کس را غواړي چې تاسو زیاتای ولې کوي، تاسو د قانون نه تجاوز ولې کوي. ټیک ته یا مقصد دا دی چې دلتا د لاندې عدالت څخه غلط کار وکی کنه، یو غیر قانوني کار ځنه وشي، نو دوی هغه ریکارډ طلب کولی شي، هایي کورټ یې راغوښتی شي چې مطلب لاندې عدالت کې دا غیر قانوني کار شوی دی، تاسو جج نه هم تپوس کولی شي، پبلک سرویس چې کوم سرکاري یو ملازم دی دغه نه هم تپوس کولی شي.
نموړی ویل یو خو په ځلی عدالتونو کې فیصله سوی مقدمه هغه وخت خلک هایي کورټ ته وړلی سي چې مطمئن نه وي، او بل خلک ولې سي چې نیغ په نیغه هم په های کورټ کې مقدمه وکړي.
های کورټ دوه قسمه د جورزډیکشن لري کنه، د اختیار یو چې دته ډایرکټ څوک ورشي پریټ کې، لکه فرض کړه چې سرکاري محکمه د الته څوک یا جنگلات کټایي روانه ده، جنگلات کې خلک الته ونې وایي، نو د دې ډیپټي کمشنر الته ذمہوار دی چې د جنگلات کټایي دی ودرایي، نو که چېرته څوک بیا هم لګیا وي، نو د ډیپټي کمشنر د پاسه چې کم کاس دی د چیف کو د پوره ضلعې کنه صوبې، نو هغه قسم تر غوښتی شي، او چې کم کمشنر دی هغه هم ته های کورټ تر غوښتی شي، ورته ویلی شي های کورټ ته چې داستا آئینی او قانوني ذمہواری ده چې ایډمنسټریټیو سایډ کې څوک یو غیر قانوني کار کوي، نو د های کورټ اختیار شته چې دغه کس د غیر قانوني عمل د استاپ کی.
خو ده وویل چې های کورټ ته په ځینو مقدمو کې نیغ په نیغه د تک اجازه نسته.
های کورټ کې ته اله راتلی شي، اوریجنل جورزډیکشن کې اله ته راتلی شي چې د یو وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت خلاف تا گریوینس شي، یا د وفاقي یا د صوبایي حکومت چې کوم ماتحت ادارې دي د دې خلاف تا څه گریوینس کې، نو ته های کورټ ته تلی شي، های کورټ هغې ته آرډر کوی شي. تاسو د دې نه علاوه بل چې کوم صورت هم وي، لکه فرض کړه دوه کسانو جګړه ده، د مړی د غوډې د ویشتلو خبره ده، د ځمکې خبره ده، چې د پولې پټي مطلب ده، یا د دکان د کرایې خبره ده، یا د فیملی میټر ده، نکاح طلاق شو، خوله شوه، مینټیننس شو، یا د دې نه علاوه نور څه قسم هم مسایل په روزمره زندگی کې چې د دوه کسانو په منځ کې وي. هغه سیول کورټ ته ځي، اول سیول کورټ به د هغه باندې فیصله کوي، دواړه کسان به اوري، بیا به فیصله کوي. سیول کورټ نه بعد به دوی سیشن کورټ ته ځي، ډسټرکټ اینڈ سیشن جج اپیلیټ کورټ ته په ډسټرکټ لیول باندې، ضلع لیول باندې هغه چې کومه فیصله وکړي، بیا په هغې نه بعد هایي کورټ ته تلی شي.
ایډوکیټ رحیم وزیر وویل چې که څوک د های کورټ له پریکړې مطمئن نه وي، نو سپریم کورټ ته ترتګ وړاندې هم په لاره لري.
های کورټ کې چې د چا خلاف فیصله راشي، نو د سره اختیار شته چې د انټرا کورټ اپیل وکړي. په های کورټ کې انټرا کورټ اپیل مقصد دا دی چې لکه یو جج فیصله ورکړله د ده خلاف، انټرا کورټ اپیل کې بالته دوه یا درې جان بینچ جوړ شي، هغه دوباره په میرټ باندې وګوري چې آیا د چې کم یو سینګل جج د یو جج فیصله راغلې ده، دا په میرټ باندې ده، په انصاف باندې فیصله ورکړې ده که نه ده ورکړې. که چېرته هغه فیصله په میرټ باندې وي، ټیک ده، که په میرټ باندې نه وي، د سینګل جج فیصله به دوی ختمه کړي او نوې فیصله به د پاک کې واوروي. البته په انټرا کورټ اپیل کې چې کم دوه جان کښېني یا درې جان کښېني، په هغه کې به اول چې کم جج فیصله ورکړي هغه جج باندې وي، پکې ده به درې نور جان کښېني.
د هرې صوبې های کورټ بیا په هغه صوبه کې دننه یو شمېر څانګې هم لري. ایډوکیټ رحیم وزیر د وضاحت لپاره د خیبر پښتونخوا مثال وړاندې کوي.
خیبر پښتونخوا کې د های کورټ پرنسپل سیټ چې کوم مین سیټ دی، په پېښور کې دی. پېښور نه علاوه ایبټ آباد شو، ډیر اسماعیل خان شو، بنو شو، الته سوات شو، دا مختلف چې کومه ده بینچونه دي بیا واړه واړه کنه، نو دا بیا مطلب دا بیا های کورټ شو په صوبه کې کنه. په های کورټ نه پاس بیا سپریم کورټ راځي.
له نوموړي مې وپوښتل چې د های کورټ د دې څانګې ضرورت څه دی او د هغوی تر کومه حده اختیار لري. ده وویل
دا های کورٹ چې کوم بلا بل برانچونه جوړ شوی دی د هدف بنیادی دا دی لکه ډېر اسماعیل خان یو لری ضلع ده کنه تقریبا اسماعیل خان چې پېښور ته راځي نو یو شپږینټې لار ده کنه اووه ګینټې نو دا شپږ اووه ګینټې لار چې سړی په یو کیس کې پېښور ته راځي نو د دې د اسانتیا لپاره دوی هلته او په مقامی سطح باندې بینچز جوړ کړی دی هلته د های کورټ ججز کینی او په موقع باندې نږدې لکه ته ورته چې په انګریزي کې لفظ ورته استعمال جسټس ایټ د ډور سټیپ یعنی ستا د کور په دورشل باندې نږدې چې تا ته غدر کی یو انصاف در کی نو په دې وجه دوی هلته مقامی سطح باندې هلته بینچونه جوړ کړی دی های کورټ مختلف ځایونو کې چې خلکو ته اسانتیا
په پاکستان کې د ضلعو په څیر د صوبو پر سطح هم یو شمیر ځانګړي عدالتونه کار کوي. ایډوکیټ هدایت وزیر وایي په دې عدالتونو کې د سرکاري محکمو دننه د راپورته کیدونکو مسلو لپاره عدالتونه هم شته.
چکم پروینشل سروسز ټریبیونل دی اغم کار کوي چکم د سرکاري ملازمینو کې سنوي د خپل ډپارټمنټ سره ایوي د خپل منیسټري سره ایوي نو د پروینشل سروسز ټریبیونل زمشت اغم کار کوي البته د غمشت د اکاونټیبلټی چکم احتساب عدالتونه دي دا خود دغه په لول شته د صوبې په لول باندې
د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د نشئی توکو پر کاروبار او استعمال مخصوص بندیزونه دي. ایډوکیټ هدایت وزیر د دې لپاره د جوړو ځانګړو عدالتونو په اړه راته وویل
چې کوم په غټه سطح د ډرګز کیسونه وي د ډرګز سره تړلې د منشیاتو سره نو ډرګز کورس هم کار کوي البته چې کوم نارکوټکس دي ځنې کیسونه اکثر د سیشن سره وي خو اکثر د